حال ما را همراهی کردند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه پروګرام د قادر جلالوف تخنیکي همکاري تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې مهم مطلب دا دی چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې وکړي. نور مهم مطالب هم لرو. له هغې ډلې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي لاټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ډیر ژر پیل شي. هغه دا خبره نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته وکړه. خو تر هرڅه مخکې خبرونه ملالې بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده، او د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېر ژر پیل سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هرکلی وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د عمل پلان، د توریزم پر ضد د مبارزې، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول. په همدې حال کې د پاکستان د وسلوال پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼه په پښتو کې یو ټویټ کړی چې لیکلی دی: پاکستان لمن دی په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د هموی زرعي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس، د ولسوال په ګډون 3 ملکی کارکوونکي او 15 تنه د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي.
تیره شپه شاوخوا دو بجې وسلوالو مخالفینو له یوه حاموي دومره موټر څخه چې چاودېدونکو موادو څخه ډک و په اقتصادي د مقر ولسوالۍ پر مرکز باندې بېرته حمله کړې چې له کبله یې متاسفانه 15 تنه پولیس افسر چې په قرول کې توظیف و هغوی په شهادت رسېدلي دي.
ښاغلی نوري زیاته کړه چې برید یوازې د هموي موټر په واسطه سوی او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. پر دغه ولسوالۍ په حمله کې 8 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاطع په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې. د راپورونو له مخې په وژل سوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. کوهستان ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله وکړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړي. حمله پرون مخستن لس بجې پیل سو چې د سهار تر څلورو بجو دوام وکړ. ځای چارواکو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نشوتو کې اولس طالبان وژل سوي او نولس ټپیان سوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسمي توګه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل سوي. دوه ورځې مخکې د سرپل ولایت په دوو کلیو کې مهمې نظامي پوستې هم د طالبانو لاس ته ولوېدې. په هغه نشته کې د ډیر سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی و. وسلوالو طالبانو همداراز 15 زرهي هموي موټر هم لمنځه وړي او د هغې حملې مسؤلیت یې هم منلی. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه. دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 15,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سابستشن از قلان به خود شهر کندوز برق میتر
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندوز په اسقلان سیمه کې رسمان ګټه اخیستنې ته وسپارله او پر دې پروژې 9.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او مالي لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغې پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی. او موږ په راتلونکي کې په کندوز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200 زره امریکایي ډالر په لګښت د المان په مالی مرسته بشپړه او پرانسته سوال له دې شبکې څخه به هم 3 زره کورنۍ له برښنا څخه برخمنی سي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. د ټرمپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي او پیونګ یانګ د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کېږي. په دغه سند کې ټرمپ پیونګ یانګ ته امنیتي ضمانت تور کړی دی. ټرمپ دا یو مهم او بشپړه سند بللی خو په دې اړه یې له زیاتو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. ډونالډ ټرمپ نن په تاریخي سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل او د روسیې په وولګا سیند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي دي. د بیړنیو حالاتو وزارت چارواکو ویلي د ژغورنې عملیات نن هغه مهال پای ته ورسېدل چې پلټونکو د 11 قرباني چې ښځه وه مړی وموند. دوی وویل د دوشنبه په ورځ تر ټکر وروسته 15 کسان ژغورل سوي وو چې درې یې بستر سوي دي. د ټکر لامل تر اوسه نه دی معلوم. د خبرونو پای.
ملالی بشیر چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دوی دواړو د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په عملي کولو خبرې وکړې.
ای پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق و عملی شدن پلان میتونه به سود هر دو کشور باشد.
نن په طالبانو د افغان حکومت اوربند پیل شوی دی. دا اوربند به د اختر تر پنځمې دوام کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وی اوربند باید وغځیږي.
طرف سره د افغانستان د حکومت جذبانی او اوربند څه وګوت شي او یا نهایت کې سولې ته ورسیږو. دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورخولو لپاره به ډېر کم وخت په واک کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې ولیدل. ولسمشر ټرمپ وویل نوی فیصد خبرې د کوریا ټاپووزمې په غیر اټومي کولو وي.
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د پلان د سند پر عملي کولو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي دغه سند عملي کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو سربیره په سیمه کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته کولای شي. د سیاسي کارپوانم کابل ته د باجوا سفر ګټور بولی او وایي پاکستان کولی شي د افغان سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس په اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا چې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی، د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یې له بېلابېلو افغان چارواکو سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو یې خبرې کړې. د جمهوري ریاست د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د عمل پلان د سند د عملي کېدو په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
ای پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق
دی وی دا پلان تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې دی. عملی کولې د دواړو هیوادونو په ګټه دی او همدارس کولای شي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې اغیزمن تمام شي. د تیر مریض کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر بهیر ګډه اقتصادي پراختیا د توتريخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنس د عمل پلان د سند مهم موارد دي. د پاکستان لوی درسیس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې موقت توربند اعلان کړی او طالبانو هم ورته مثبت ځواب ویلی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي کابل ته د پاکستان د لوی درسیس سفر د سولې بهیر سره مرسته کولی شي. د ښاغلي سادات په خبره په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په برخه کې نسبي پرمختګونه کړي، افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پاکستان هم په دې برخه کې رښتینې همکاري ته اړ باسي.
اوس د پاکستان دخلتیا اما د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د افغانستان په ګټه ده، ترڅو پاکستان وکولی شي پر طالبانو باندې فشار واچوي. په عین زمان کې هغه شواهد او هغه اسناد چې موجود چې ګویا افغان حکومت مخامخ د پاکستان د پوځي مقامات څخه غواړي ترڅو د طالبانو پر وړاندې چټک اقدامات وکړي، فکر کوم چې یو مهم ګام ګڼل کېدلی شي.
د ښاغلي سادات په خبره په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کېدل مهم دي چې د عمل پلان عملي کېدل د دغه باور د بیا رغېدو په برخه کې ښه پیلامه کېدی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو یو بل رپورټ چې بیا هم د سولې په اړه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که اوسنی اوربند له طالبانو سره په سوله بدل شي، د دولت نورې مخالفې وسله والې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند رعایت کړي. اخوا د یادې جرګې ځینې نور غړي وایي ځینې جنګ غوښتونکې ډلې هڅې کوي اعلان شوی اوربند ګډوډ کړي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د مشرانو جرګې اکثر غړو د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د حکومت او طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی وکړ. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند په جدي توګه مراعات او د حملې په صورت کې د لزانونو او خلکو نه په کلکه دفاع وکړي. د ښاغلي مسلم یار په خبره تمه ده چې دغه اعلان شوی اوربند په دایمي سولې بدل شي. د دا هم وویل که له طالبانو سره سوله وشي ډېری وسلوالې مخالفې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي.
که طالب سره د افغانستان د حکومت جذبن یا غربن څه اوږد شي او یا نهایت کې سولې ته ورسېږو، دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او تخفیري فکر لري او نورې بدبختۍ دلته ځان سره جوړې دي او افغانستان یې اوس د بدبختۍ مرکز ګرځولی، په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورخولو لپاره به ډېر کم وخت د افغانستان د خلکو په واک کې او انشاءالله دا به ورک شي.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې له ویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی دی. طالبانو له دغه اعلان نه یوه ورځ وروسته وویل دوی به هم د اختر په لومړۍ، دوهم او درېیمه ورځ له افغان ځواکونو سره جګړه ونه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې د دوی اوربند یوازې د اختر د درې ورځو لپاره دی او له اختر مخکې او وروسته به جنگ ته دوام ورکړي. دغه شان د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه به د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې پر طالبانو برید نه کوي. ښاغلي رادمنش ټینګار وکړ، ویل چې که چیرې طالبان په دغه موده کې کومه حمله وکړي نو دولتي ځواکونه د ځانونو او خلکو د دفاع لپاره لومړۍ درجه احضارات لري. ښاغلی رادمنش زیاتوي چې له طالبانو پرته نورې تروریستي ډلې لکه داعش په دغه اوربند کې شاملې نه دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په هیوادنۍ او نړیواله کچه ستایل شوی دی. بلخوا د مشرانو جرګې د منشي مرستیال محمد فیصل سمی وویل ځینې جنګ غوښتونکي کسان له دغه اوربند راضي نه دي.
پرته له یو شمیر ناروغو او جنګ غوښتونکو کسانو نور ټولو د دغه اوربند ملاتړ کړی دی. له دې څرګندیږي چې اوس هم په افغانستان کې ځینې لاسونه کار کوي او نه غواړي چې هیواد مو د سولې او ثبات خواته لاړ شي.
د افغانستان په کابو دوه لسیزو جګړو کې دا لومړی ځل دی چې افغان دولت او طالبانو یو د بل پر وړاندې اوربند اعلان کړ. ښاغلي سمی او ځینو نورو سناتورانو د جرګې په غونډه کې له دولت او طالبانو هیله وکړه چې اعلان شوی اوربند تمدید کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و مردل چې مشرانو جرګه وایي باید اوربند تمدید شي او سم رعایت شي. د دغه سي اوربند پایل په خاطر په هلمند ولسی حرکت پیل شوی او خلک کابل ته په لار دي. دوی 100 کیلومتر مزل وهلی او اوس له غزنی د کابل په لوري هم روان شوی دي. دوی په اول کې 8 کسانو چې ورسته اوس شمیر شپېتو ته رسیدلی. دغه حرکت غړي په افغانستان کې د اوربند غزولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح یو تفصیلی رپورټ جوړ کړی.
له هلمند تر کابل د هلمند سولې ولسی حرکت غړي چې کله غزنی ته ورسېدل د شونځیو د زده کوونکو په ګډون یې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلل. د دغه حرکت غړو تر اوسه له هلمند تر غزنی شاوخوا 500 کیلومتره مزل کړی او تر کابل 200 کیلومتره نور مزل هم ورته پاتې دی. دوی غواړي تر اختر مخکې ځانونه کابل ته ورسوي او هلته افغان چارواکو ته د سولې د ټینګښت لپاره خپلې غوښتنې وسپاري. دوی د روژې لوږه، تنده، د هوا ګرمي او د لارې ستړیا پر ځانونو منلې ده. دودی پټل کې د زهیر احمد زنداني په نوم یو ځوان هم شامل دی چې څو کاله مخکې په یو 14 کې خورو وجل سو او خپل 2 سترګې وبایللې. هغه د فرانسې خبری ایجنټ ته په خبرو کې وویل
د جګړې او دمن لقبل ما د دوه سترګې د لاس ور کړې دي. د کندهار د اله د رات پر لین باندې د احمد شاه دلی بس 6 کوم چې پر هغه باندې مې نه پیجار وکي. بیا د مټر شیشې زما په سترګې کوم مشتل زما دوه سترګې ډندې سوې. اوس ما په ان کې معلومات کړې د زما دوه سترګې جوړېږي پیسې غواړي. نو زاول د ور سترګې نه غواړم، زه سول غواړم.
د سردار محمد سروري په نوم یو بل تن چې په پښو تګ نسی کولای دا اوږده او ستونزمنه لار په لکړو وهي. د دغه حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې ځایي خلک د دوی تود هرکلی کوي او د غړو شمیر یې په زیاتېدو دی.
د کسانو شمیر شاوخوا شپېتو ته رسېږي. 8 کسان له هلمند څخه حرکت را کړی وو، 9 کسان په کندهار کې وسره یوځای سول، 8 کسان په مرکز قلات کې وسره یوځای سول، 10 کسان په شاجي کې وسره یوځای سول، همداراز 14 کسان په جنډه کې وسره یوځای سول، 3 کسان په مکور کې وسره یوځای سوي دي، 3 کسان هم په کرباغ کې وسره یوځای سوي دي. یو کس له هلمند شاجي تور راغلی دی، یو کس له کندهار مکور ته پسور غلی دی، یو کس له کندهار مرکز غزنی ته ورغلی دی، او یو کس نن سهار له کندهار
روسل هغی چې د مارچ پر 23مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو بمی حمله کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. فعالانو په هلمند کې د سولې د پرلت یا تحسن خیمه ودروله. کله چې افغان حکومت او د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو پرلتوالو د اوربند او د سولې د مذاکرو غوښتنې عملي نه کړې، د دوی څو غړیو د لشکرګاه د کابل پر لوري د سولې د غوښتنې لپاره په پلي ډول مزال پیل کړ. د دغه حرکت برخوالو د دوشمې پورت له خپلې فیسبوک پاڼې په ژوندۍ بڼه یا لایف ویډیو کې له حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند د غزولو غوښتنه وکړه. قیس احمد وویل
مشوار تر کابل پورې دارې چې دوربان وښدول غواړو.
غواړي
دې په فیسبوک پر رسنۍ کې موږ سره مرسته وکړي. دوربان
وښدول غواړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې پنځشنبه په ورځ د روژې له 28مې د کوچنی اختر تر 15مې د لنډمهاله اوربان اعلان وکړ. ورپسې وسلوالو طالبانو د ولسمشر تر دغه اعلان 2 ورځې وروسته د اختر په 3 ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د سولې د کاروان د ولسی حرکت غړو پر سرونو او ځینو پر خپلو مټو شنې پټې تړلې چې اورباندې لیکلي موږ سوله غواړو. په هغه ویډیو کې چې دغه حرکت پر فیسبوک پاڼه خپره شوی، په غزنی کې د سړک پر څنډه یو ناست معلول کس چې د دوی د کتار هرکلی ته راغلی، په ژړغوني اواز د دوی د بریا او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت دعا کوي.
دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر. سرو لمبو د غرد رود شور نه دی خبر.
بله، د هلمند ولسی حرکت د سفر د ورستی جزئیات په اړه مو یو تفصیلی راپور واورید. دوی نن له غزنی حرکت را کړی دی او په وردګو کې به وي، له هغې وروسته به کابل ته راځي. د دوی غوښتنه دا ده چې البته دغه کسان چې پلي مزل یې کړی 100 کیلومتره، دوی وایي چې باید د دواړو خواو هم دولت او هم طالبان اوربند وکړي څو سوله ټینګه سي. یو شمیر افغان سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ګواښ ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عدلي بهرام د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ترسره شوي عملیاتو چندان مؤثریت نه دی کړی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش له فعالیتونو اندېښنه ښیي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پراخ عملیاتونه وشول او د دغه ډلې د لمنځه وړلو خبرونه هم نشر شول، خو اوس یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادل بهرام د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په هڅه کې دي.
روسي حمله په افغانستان کې واقع هغه څه دي چې خلک یې ډېر نارامه کړي دي. دا حملې که ډېری وخت یې داعش په غاړه اخلي، واقعتا دغه دی چې د حملو کچه پورته ده او په افغانستان کې نه تنها داعش تقریبا 15 ګروپونه جنګیږي، اما داعش هغه قوي ترین ګروپ دی چې نن په افغانستان کې ډېر قوي قوي هدفونه نیسي او ډېر اساس ځایونه هدف نیسي. ورځ په ورځ دا حملې زیاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د رواني اونۍ د دوشنبې د ورځې د انتحاري حملې مسولیت داعش ډلې ومانه چې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت د دروازې په مخ کې وشو چې پکې 12 تنه وژل شول او 13 تنه نور ټپیان شول. همداشان په همدې ورځ دغه ډلې د ننګرهار د معرف ریاست او طب پوهنځي ودانۍ سره نږدې دوه حملې وکړې چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 3 تنه پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. یوازې په تیرو 16 ورځو کې په کابل کې داعش ډلې د کورنیو چارو په وزارت د کابل پولي تخنیک پوهنتون مخې ته چیرته چې د هیواد دینی عالمانو کانفرنس جوړ شوی او انتحاري او ډلیزي حمله وکړي چې لسکونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په نړیواله غونډه کې ویلي وو شاوخوا زر داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي او اوس مهال د دغه ډلې 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. ښاغلی غنی ویلي وو چې داعش یا د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د داعش جنګیالیو د لمنځه وړلو په هدف د نړیوالو ځواکونو له لوري په دغه ډلې د بمونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم هم غورځول شوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد ردمنیش وای دوی هم د داعش فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
تعدیدات را به وجود میاره
و دوی یعنی داعش غوخونه رامنځته کړي. د دغه ډلې لوی او وړو غوخونو مونږ اندېښمن کړي. مونږ د خپل امکاناتو په پیاوړي همغږي او د هوایي ځواک په ملاتړ د دوی د فعالیتونو په ضد حمله تر سره کوو.
فعالیتای خود انجام میدیم.
په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه غلام ارخیل وای باید هغه ټول بهرني او داخلي عوامل وپیژندل شي چې لمخې د داعش فعالیتونه ډیر شوي دي. د ټینګار کوي چې باید د دغه ډلې د لمنځه وړلو په هدف په ستراتیژۍ او د عملیاتو په مدیریت کې بدلون رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ژر پیل شي. ترامپ ویلي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتنه فوق العاده برای و. ترامپ او کیم د سنگاپور په سنتوزا ټاپو کې سره وکتل او تر تقریبا 45 دقیقو دوه په دوه خبرو وروسته یو لړ اسناد هم لاسلیک کړل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ډانلډ ترامپ د کتنې لپاره د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکو پلاوو له ډېرې مودې راهیسې کار کړی و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې خبری کنفرانس ته وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای پاتې سي.
The sanctions will come off when we are sure.
Donald Trump وویل چې بندیزونه به یوازې هغه وخت لري کې چې نړیواله ټولنه ډاډه شي چې نوري په شمالي کوریا کې اټومي وسلې نشته. ترامپ وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلی بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای وي ځکه د ستونزې په حل کې لوی رول لوبولی، خو کله چې اټومي وسلې له منځه ولاړې شي بندیزونه به رفع شي. ډونالډ ترامپ وویل چې په نږدې وخت کې به د شمالي کوریا مشر ته بلنه ورکړي چې سپینې ماڼۍ ته ورسي.
I also will be inviting Chairman Kim at the appropriate time to the
زبا مشر کیم جونګ اون په یو مناسب وخت کې سپینې ماڼۍ ته راوبولم. زه فکر کوم چې دا به په حقیقت کې ډیره مهمه مسأله وي او هغه د دې نظر ملاتړ کړی دی، خو ما وویل چې په مناسب وخت کې موږ اوس مخکې تر دې چې دی سپینې ماڼۍ ته راسي. غواړو چې پر دغه لار حرکت ته یو څه دوام ورکړو. خبریالانو نن په سنګاپور کې په خبري غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر څخه دا پوښتنه هم وکړه چې آیا په شمالي کوریا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره خبرې کړي. جمهور رئیس ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل هو، پر بشري حقونو خبرې وشوې او په راتلونکي وخت کې به هم خبرې ورباندې کېږي. دا اول وار دی چې د امریکا پر حال ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره غونډه او مذاکره کوي. ډونالډ ترامپ مخکې د شمالي کوریا د مشر په اړه له تمسخره ډکې خبرې کړې وې. د بیلګې په ډول هغه یې کوچنی راکټي سړی بللی و. د شمالي کوریا د مشر له لوري هم ورته څرګندونې شوې وې. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په سنګاپور کې له کیم جونګ اون سره تر مخامخ کتنې وروسته د هغه په اړه مثبتې خبرې وکړې. د شمالي کوریا مشر فوق العاده ش شخصیت لري، ډیر هوښیار دی. هغه یو با ارزښت مرکچی دی. د خپل خلکو په استازیتوب یې ارزښتناکه او هوښیار مذاکره وکړه. موږ په دې کتنه کې د یو بل او د یو بل د هیوادونو په اړه ډیر څه زده کړل. د رپورټونو پر اساس کیم جونګ اون نن په سنګاپور کې له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره تر کتنې وروسته خپل هیواد ته ستون شوی دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست و موریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره وکتل او ځینې مهم سندونه هم لاسلیک کړل. اوس هم راځو یوې بلې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا په سنا جرګه کې جمهور غوښتونکي هڅه کوي د هغې معاملې مخه ونیسي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د ټلیفون له یو ستر چینایي شرکت سره کړي. دغه شرکت پر شمالي کوریا او ایران د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونه تورن شوی و چې د شوې معاملې له مخې باید امریکا ته په سلګونو امریکایي ډالره د جریمې په توګه ورکړی وای. نوریاس نوری په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی دی چې اوس به په ګډ ورته غوښ شو.
په کانګرس کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ګوند جمهوري غوښتونکو غواړي د ټلیفون له ستر چینایي شرکت زای ټی ای سره د هغې معاملې مخه ونیسي چې پر ایران او شمالي کوریا د امریکا د لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر د نورو یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره معاملې وکړي. د سنا جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې په ورځ وویل چې دا جرګه به روانه اونۍ پر هغې قانوني مسودې چې د دواړو ګوندونو غړو ترتیب کړې رایه واخلي چې له مخې یې له دغه شرکت سره د امریکا د سوداګرۍ د وزارت کړې معامله لغوه کوي. د شوې معاملې له مخې دغه شرکت د یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو او د نورو 400 میلیون ډالرو ضمانت په ایښودلو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره د وسایلو پیر او پلور پیل کړي. د شوې موافقې له مخې دغه شرکت باید په خپل مدیریت کې هم بدلون راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفون دغه ستر چینایي شرکت چې پر شمالي کوریا او ایران د حساسو وسایلو د پلورلو له امله د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونو تورن شوی و تیر کال دغه سرغړونه منلې وه. دغه شرکت له دې مخکې 300 میلیون ډالر ورکړی دی. ورسته له هغې چې ټرمپ تېره اونۍ له زای ټی ای شرکت سره معامله اعلان کړه، د سنا جرګې مشرانو وویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه معامله باطله کړي. د امریکا د کانګرس غړو پر دغه معاملې انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې زای ټی ای د امریکا ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. سنا جرګه روانه اونۍ د دفاعي پالیسیو پر هغې قانوني مسودې بحث او خبرې کوي چې د سناتورانو په وینا له دغه چینایي شرکت سره د معاملې د لغوه کولو یوه زمینه یې هم ورسره یوځای کړې ده. د سنا لخوا د دغې قانوني مسودې له تایید وروسته به هغه له بلې د استازو جرګې له مسودې سره سمون خوري او وروسته به د ولسمشر لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم عصمت ساروان یو جالب مطلب وي، هغه هم د لویو برقي موټرو په اړه.
د جرمني ډیملر کمپنۍ غواړي چې ژر دوه ډوله لوی الکترونیک لارې جوړې کړي. په وروستیو کلونو کې د ډیزلي او پټرولي موټرو پر ځای چې هوا او چاپیریال ککړوي، د الکترونیکی موټرو جوړولو ته پام زیات شوی دی. د جرمني د موټر جوړولو کمپنۍ د غټو الکترونیکی موټرو په جوړولو زیات کار کوي. لوی موټرونه لکه بسونه او لارې لا ډېره هوا خرابوي. ډیملر کمپنۍ په امریکا کې د الکترونیکی بسونو او لاریو پر جوړولو پانګونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې به خپلې لومړنۍ الکترونیکی لاری یوازې په امریکا کې بازار ته راوباسي. شاوخوا دیرش لاری به په لومړي پړاو کې پر لویو لارو د ازمیښت لپاره جوړې شي. دا لاری چې انجینونه یې 5440 کیلو واټ دي، په یو وار چارج 4400 کیلومتره چلیدای شي او بیټری په نیوي دقیقو کې چارج اخلي. د دغو لاریو د بل ډول بیټری د 340 کیلومترو لپاره کافي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دي. ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوا هرکلی وکړ. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د حموی زرعی موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژل دي. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. دولت زد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله وکړه او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی. په کندوز کې د څباندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر وایي لاټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمې د پاکولو پروسه به ډېر ژر پیل سي او د روسیې په ولګا سند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وسیل وصال د سپورت نړۍ خبرونه وایي چې تر هغې وروسته به اونیز پروګرامونه خپاره شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیوکیشن کراټي لوبډله د آسیا د کیوکیشن کراټي سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف تمام نن آزاد رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې و افغان لوبغاړي په وو مختلفو وزنی کټګوریو کې ګډون کوي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سفر کې د افغان کیوکیشن کراټي لوبډلې سره یو روزونکي هم شامل دی. دغه سیالۍ د روان کال د جون له 15 تر 18 نیټې پورې د قزاقستان په استانی ښار کې ترسره کیږي. محمد داود کارګر د سکی فدراسیون د فوتوګو ټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې تیر ورځ له کرمی وروسته د سکی فدراسیون د مشرتابه ټاکلو لپاره انتخابات وشول. د سکی فدراسیون ریاست ته یوازینی نوماند محمد داود کارګر لومړی خپل کاري پلان شریک کړ او لغه وروسته د سکی فدراسیون ګډې مجمع اکثریت غړو نوموړي ته د اعتماد رای ورکړه او د سکی فدراسیون د مشر په توګه غوره کړ. په پای کې د ګډې مجمع غړو له نوموړي غوښتل چې په هیواد کې د سکی لوبې د پرمختګ او لوبغاړو د روزنې لپاره هڅې وکړي. او رافایل نادال د 11 ځل لپاره د فرانسې ټینس ګراند سلام سیالۍ وتلولي وګټله. دغه مشهور اسپانوي لوبغاړي په پایلوبه کې خپل آسټرالیایي سیال ډومینیک ته سر په سر په دریو سیټونو کې شپږ څلور شپږ درې او شپږ دوه په وړاندې ماتې ورکړه او د ټینس د دغو سترو سیالۍ وتلولي په خپل نوم کړ. د اتلولۍ له ګټلو وروسته رافایل نادال رسنیو ته په خبرو کې وویل د 11 ځل لپاره د فرانسې ټینس اتلولۍ وګټل یو خوب چې پوره شو، خو لا هم په اتلولۍ نه دی مور. نادال په ټوله کې د ګراند سلام سیالۍ 11 ځله اتلولۍ خپله کړې، خو سویسی راجر فیډر د ټینس تاریخ هغه یوازینی لوبغاړی دی چې تر اوسه په استرالیا، انګلستان، امریکا او فرانسې کې 40 ځله د ټینس سیالۍ او ګراند سلام اتلولۍ ګټلې ده. د ورزش خبرونو پای.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي. جون د تیرې دوه
لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده،
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول د هغه د اغونو زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکي فرشتہ غنی،
سلامونه می ومنئ ز سهارګل میرزایی د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې جوړونکې فرشته غنی ده د خزو لپاره د دویم لاس یا استعمال شویو توکو د انلاین سوداګری په اړه غږیږو. په افغانستان کې انلاین یا د انټرنیټ پر مټ پیر او پلور ورځ تر بلې د خلکو ترمنځ ډیر شوی دی او د خلکو تر کوره یې لاره کړې ده. خو د استفاده شویو یا دویم لاس توکو د انلاین خرڅونې په اړه کمې خبرې کیږي. په کابل کې د خزو یوې ډلې په ګډه داسې ټولنیزې پاڼې جوړې کړي دي چې د دویم لاس توکو پیر او پلور پکې ترسره کیږي. د خزو لپاره د انلاین یا د انټرنیټ پر لیکا د سوداګرۍ پر وړاندې څه خنډونه پراته دي؟ آیا دویم لاس توکو پیرل او پلورل به د خزو ترمنځ د ناسالمې سیالۍ مخه ونیسي؟
د خزو دا عادت دی چې هغه جامې په یو محفل کې واغوستو بیا بل طرف دغه نه خوښیږي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې د ښځو لخوا ښځو ته د دویم لاس توکو د انلاین خرڅلاو د یو ګروپ فعالو مېرمنو مرکې د چارو د کارپوهانو نظرونه د خلکو او د یوې افغاني سوداګري نظرونه شامل دي.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د ښځو ترمنځ یوه ناسالمه سیالي ده چې کله د خوښیو په یوه محفل کې یوه جوړه جامې واغوندي بیا یې په بله مېلمستیا کې د اغوستو لپاره زړه نه ښه کوي. دا هغه څه دي چې اکثره د ښځو د عمر پورې تړاو نه لري چې نه یوازې کورني اقتصاد ته یوه ضربه رسوي، بلکې که ځینې کسان د نویو جامو اخیستلو لپاره پیسې او کله ناکله وخت ونه لري نو له بېلابېلو اندېښنو او ان رواني ستونزو سره هم مخ کېدای شي. خو د دغو ستونزو د حل لارې شته. په وروستیو کلونو کې داسې کمپنیو په فعالیت پیل کړی چې د جامو د مشخصاتو سره سره یې بیې هم د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي او دغه جامې تر ډیره د خلکو تر کورونو پورې هم رسول کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د اکثره کورنیو اقتصاد ښه نه دی نو د هغو جامو چې په لوړ قیمت خرڅیږي د اخیستو وس او توان نه لري. همدې ستونزې ته په کتو په وروستیو کې یو شمېر ښځو د آنلاین سوداګرۍ داسې فیسبوک پاڼې او ګروپونه جوړ کړي دي چې ښځې پکې په مناسبه بیه هم جامې اخیستای شي او هم یې خرڅولی شي. دا فیسبوک ګروپ د دویم لاس توکو خرڅلاو ته ځانګړی شوی دی. هغه جامې یا توکي چې یو یا دوه ځله ترې استفاده شوي وي او وروسته په نیم قیمت پلورل کیږي. د دویم لاس توکو د خرڅلاو دغه ګروپ د یوې ډلې ښځو لخوا نورو ښځو ته جوړ شوی دی چې پکې کولی شي د جامو څخه نیولې د کور تر وسایلو پورې پیر او پلور وکړي. دا دغه فیسبوک ګروپ یو خرڅون کې سوریه حنیفی د چې څو ځله په همدې ګروپ کې خپل جامې او د کور وسایل په مناسب قیمت خرڅ کړي دي.
چند پیش کوچکشی داشتیم لباسا و را باید کم میکنیم.
یوه موده مخکې موږ له کوره کډه کوله نو کله چې مې خپل باکس وکتل ډیر داسې کمیسونه مې و چې یو یا دوه ځله مې اغوستي وو. نو ما ویل د دې پر ځای چې د صندوق په کونج کې زړه شي ښه به وي چې حداقل په نیمه بیه خوی خرڅ کړم. نو ځکه مې د هغو جامو عکسونه په دغه ګروپ کې د خرڅولو لپاره کېښودل. یو کمیس مې په 5000 اخیستی وو خو تر خبرو اترو وروسته مې یو چاته په 2400 ورکړ. یو جین مې د کوټې پردې او د توشکو د پوښونو عکسونه د خرڅولو لپاره په صفه کې واچول. د یو چا خوښ شول او ان په مزار شریف کې وغوښتل.
خو د دغو توکو اخیستونکي څوک دي؟ د خصوصي پوهنتون استاده فریده دایی وایي دا څو کلونه کېږي چې د دویم لاس توکو د انلاین راکړې ورکړې له لارې یې ځینې توکي اخیستي چې څه نا څه ترې رضایت لري.
یو ځلې یو کمیس مې اخیستی وو د مغزاین، یو ځلې یو مروادي د سیټ مې اخیستی وو او بل کرات مکمل سیټ وو د ظروفو هغه مې اخیستی وو هغه ځاینه.
خو په ورته وخت کې میرمن دایی د دې فیسبوک ګروپ د ځینو ستونزو څخه هم یادونه کوي.
ستونزې چې دي هغه یو دا دي چې مثلا کوم څوک چې خپل د جامې یا بد شیان ایږدي د هغه کمی وکاستي یا دا یو ستونزه ده چې ته زه هغه ځاینه هغه اخلي یو خو موږ مرکز نه لرو چې دا دویمه ستونزه ده چې باید یو مرکز دې دی لپاره چې هر څوک خرڅي یا هر څوک اخلي هغه مرکز نه لاشي هغه واخلي. دا به ډیر سهولتي خزو لپاره.
د نړۍ د نورو برخو په څیر افغانانو په خاصه توګه خزو هم له انټرنیټ څخه په ګټي اخیستنې سوداګري ته مخه کړې ده چې یو یې هم د فیسبوک ګروپ دی. دا دغه ګروپ جوړونکې فهیمه ده. فهیمه په ورته وخت کې د یو خصوصي خوانځي خوونکې او د دوو ماشومانو مور هم ده. هغه وایي په لومړیو کې یوازې 15 تنه خزي وې چې په دغه کار یې پایل وکړ او اوس د یو نیم کال په تیریدو سره د دغو ښځو شمیر څه باندې 6000 ته رسیدلی دی. په دغه فیسبوک ګروپ کې د ستونزو د حلولو په اړه له فهمي څخه اورو.
ته سرمایه ما د دې ګروپ به کار نه گرفتیم.
د دې ګروپ لپاره مې کومه سرمایه نه ده لګولې، ځکه چې دوه کسان په خپلو منځو کې چې کوم څه اخلیایي خرڅوي نو تر خبرو وروسته یو ځای ټاکي او هلته د دغو توکو پیر او پلور ترسره کوي. د دې لپاره کوم مشخص ځای او مغازنه لرو، خو غواړو په نږدې راتلونکي کې یو نندارتون جوړ کړو. اوس مو په خپل ګروپ کې اعلان کړی، هر هغه څوک چې کوم څه اخلي او یا یې خرڅوي نو له نقص او ایبونو سره ټول جزئیات خپاره کړي.
په ټوله نړۍ کې چې کله نوی کار پیلېږي نو له ستونزو سره مخامخ وي. په همدې اړه د دغه ګروپ مرستیاله بلقیس احمدي هم وایي، خو به خلکو د دوی د دغه ګروپ په اړه سپکې سپورې خبرې کولې، خو اوس ترې ملاتړ کوي. د بلقیس په وینا دوی توانېدلې د دغه ګروپ له لارې د سوداګریزي راکړې ورکړې تر څنګ د ښځو ترمنځ ټولنیزې اړیکې پراخې کړي او فرهنګي مسایلو د ودې سبب وګرځي.
ای ګروپ از دو لحاظ واقعا مشکل مردم بخصوص از خانم ها را
په دې ګروپ کې ښځو ته دوه ګټې رسیږي. لومړی اقتصادي اړخه، هغه ښځې چې د کور وسایل یا جامې بدلوي نو دلته په مناسبه بیه خرڅولی شي، او تر څنګ یو بل کس چې ځینو شیانو ته ضرورت لري نو له همدې ځایه اخیستلی شي، او له ټولنیز او فرهنګي پلوه ویلی شي چې د دې ګروپ د غړو ترمنځ زغم او متقابل احترام رامنځته کړی دی. په دې ګروپ کې هیڅوک د چا د تحقیر او توهین حق نه لري.
هیڅ نوع توهین تحقیر وجود نداره.
اکثره په آنلاین سوداګري کې هڅه کیږي چې توکي وپلورل شي، خو د دې ګروپ ځانګړنه دا ده چې د توکو پیرل او پلورل دواړه پکې شامل دي. په فیسبوک کې خزي څنګه توکي اخیستای او خرڅولای شي. د دغه ګروپ جوړونکي فهیمه پاړه وایي،
تر ګروپ ما تماما اجناس که فروخته میشه.
زموږ په ګروپ کې چې کله کوم څه خرڅیږي د اصلي قیمت په نیمه بیه پلورو. لومړی باید د خرڅونکي لخوا د هغه سیز عکس او ټول مشخصات ورته واضح شي، بیا یې خرڅوو. هغه جنس چې عکس او مشخصات ونه لري هغه هیڅ نه قبلوو.
اخوا بیا داسې اندېښنې هم شته چې ځینې کسان د آنلاین سوداګرۍ په نوم په خلکو بې کیفیته توکي پلوري، کورونه غلا کوي، غیر اخلاقي کړنې او داسې نور کارونه ترسره کوي چې تر یوه حده د خلکو اعتماد ته زیان رسولی دی. د کابل اوسیدونکی عبدالرازق یې په اړه وایي،
ډېری ځای کې دا پېښې شوي دي او کېږي، لکه څنګه چې د زنانهونه په سوء استفادې سره چې هغه اول کورو ته لیږي تر څو د هغه کور معلومات مکمل واخلي. د آنلاین بازار په شکل باندې دا لیږي چې څوک نیک نه کور کې نارینا څوک څوک نه نو بیا خپل د ډلې کسانو ته دوی راپور ورکوي چې کور کې څوک نشته او راځي او کور مکمل لوټ کوي.
که څه هم د ښځو لخوا د دویم لاستوکو د آنلاین خرڅلاو په دغه ګروپ کې د یو نیم کال په موده کې تر 2,00,000 افغانیو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده، خو د دغه ګروپ مشر فهیمه د یادو شویو اندېښنو په ځواب کې راته وایي،
ما از ګروپای دغه چن چیزای را بعض وخت ها شنیدیم.
ما د همداسې نورو آنلاین سایټونو په اړه ځینې خبرې اوریدلې، خو زموږ په ګروپ کې داسې ستونزې نشته. تر اوسه ماته داسې کوم شکایت نه دی را رسیدلی، او کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې ښځې له موږ سره یو ځای کیږي د پروفایل تر چک کولو وروسته یې قبلوو، خو که چیرې په دې پوه شو چې څوک چاته مزاحمت کوي نو سمدستي دغه کس له ګروپ نه وباسو. مګر زما سپارښتنه د ګروپ غړو ته دا ده چې کله دوی آنلاین کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو د خپل کور دقیق ادرس دې له نورو سره نه شریکوي، بلکې له کوره بهر دې یو مشخص ځای وټاکي او هم متقابل احترام وي،
هم خودشان مطمئن باشن و هم کدام حادثه رخ نده.
راځي وګورو چې عام خلک د دویم لاستوکو د آنلاین سوداګرۍ په اړه څه نظرونه لري.
نو ممران دې کابل ستون کې ما په مجموع باندې کار خو خنل زده کده بل فر چې توس ورکه پاغه کې اوس نورم دروغ ویل کې چې فرندانه وی رغلې په اقتصاد په آنلاین باندې پاغه کې چې آنلاین سیستم د کوم دکانداري چې دغم خرابېږي.
من مجید شیرزاد د ننګرهار ولایت اوسیدم. دا خو ما په نظر باندې چې دا یو ښه کار دی، د دې په خاطر باندې کله چې څوک جامع واخلي او هغه به ایسته غورځي یا چې د دې نه خدای راځي خرڅ شي، او هغه څوک چې غواړي چې یو ښه شی واخلي او د دې توان نه لري چې یو قیمتي شی واخلي نو د دې نه خدای چې هغه شی چې قیمتي وي په نیم قیمته واخلي.
د دویم لاستو کو انلاین سوداګری پیلول مهم ګام دی، خو په افغانستان کې دا چې اوس هم زیات شمیر ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو څه باید وشي؟ په دې برخه کې دولت او نور سوداګر له دغو ښځو سره څه مرسته کولی شي؟ په اړه زما همکاري فرشتي غنی د سمون ټولنې مشرې او افغان سوداګری زکی وردک سره مرکه کړې ده. په پیل کې د ښځو لخوا د دویم لاستو کو پیل شوي سوداګری د ارزښت په اړه ترې پوښتلي دي.
دا ډېر یو ښه کار شوی دی. زه یې ډېر آینده یې ښوینم، خو دلته یوه خبره هم شته ده چې موږ څو طبقې خلک لرو. یو ډېر غریب دی چې اته ډېر یو معمولي ټلیفون ورسره دی او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. دغو نه لږ ذره بهترتره طبقه ده چې یو انټرنیټ کله کله یو فیسبوک یو شی نه استفاده کوي. پس دغو نه طبقې چې ژوند سطح د دې بهتره کوي د انټرنیټ ته لاسرسی لري. هغه چې ډېره پټیټه طبقه د دوه وسه نه لري چې یو نوی شی واخلي د بازار نه. خو موږ داسې ښځې هم لرو چې د دې ډیر زر د خپل د ژوند تزئینولونه خسته کیږي او غواړي چې یو تنوع ولري. بازار ته چې څه نوي اشیاء راخلي نو په کور کې سامان دومره زیات شي چې د بلاخره په تنکیږي چې یعنی دا موږ چیرته وغورځو. دا خو ډیر ښه دی څوک چې اخلي غو د پاره ډیر ښه دی.
تاسو فکر نه کوئ چې په کور کې نارینه شاید د دغه څه لپاره سخت غبرګون وښي؟
فرق لري. داسې نارینه هم شته دي چې خپل ښځې ته ویي چې تاسو د کور د ژوند د زندگی هر شی چې کور منځ کې دي تاسو اختیار لرئ، ور ورچوئ، جوړوئ، خرڅوي ساتي. مقصد زه خپل شی تاسو ته روړم او مطلق اختیار خپل ښځې ته ورکړی وي د کور اختیار. بعضې نارینه شته دي ښځې سره همیشه مشوره کوي په یو کار کې دواړه، نو اوس به ښځې مشوره کوي چې دغه یو کار دی په مشوره باندې مخکې.
میرمنو ارزګ ځینې نورې اندېښنې هم موجودې دي چې شاید دغه میرمنې چې د دویم لاس توکو سوداګري کوي دوی ژوند مسؤون ونه اوسي. تاسو هغوی ته څه وایئ؟ څه باید وکړي چې دغه سوداګري هم پرمختګ وکړي، دوی یو څه لاسته راوړي او دا ومغوړي؟ کې
زه تاسو دا وایم چې وخت د موږ مېرمنې چې غواړي چې آنلاین سوداګري وکړي دې ته لازمه ده چې ټول یو ځای شي او دته یو میکانیزم جوړ، څه رقم خپل مال چې خرڅوي څه رقم خلکو ته رسوي، یا خلک چې د دې دروازې ته رسي چې مال د دې نه پورته کړي په کومو شرایطو په کوم رقم باندې پورته، چې د دې مال او ځان دواړه مسؤل اوسي.
په افغانستان کې څنګه کولای شو چې همدغه د ښځو آنلاین سوداګري ته پرمختګ ورکړو؟
فیسبوکي مارکیټینګ وړاندې چې دی وکړي. دوهمه لاره دا ده چې یو شخص بل شخص ته توګه ورسوي، چې د سی یو آنلاین رجستره چې ډیر ښه اجناس په ډیر ښه قیمت خرڅیږي او هغه دوهم لاستی لیکن په ډیر ښه قیمت خرڅیږي.
په لویدیځ نړۍ کې د دوهم لاس توکو آنلاین خرڅلاو دي چاره ده. افغانستان کې هم که چیرې د هغو افغان ښځو چې نوی آنلاین سوداګري پیل کړې ده ملاتړ او ورسره مرسته وشي او د دویم لاس توکو د خرڅلاو لپاره مشخص ځای ورته غوره شي، نو ښایي آنلاین بازار ورو ورو د خلکو په تیره بیا د ښځو د ستونزو لپاره یو حل لار ووسی. درنو اوریدونکو، دا وا د دې ونې د نیمې نړۍ خبرونه. تر بلې خبرونه مو الله مل شه.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Achar, achar. اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. پروژه کې خوبه مولچا سره وهلی نیوی ډیر لګریوان سره ونیول او ډیر چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډۍ د سرخانونه هوار کړیو او زین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کېنولی وو. دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پوهیږي. سړی چې لبیخه په څه نه پوهیږي نو په دې به څه پوه شي؟ د خبرونې په پیل کې مو د څو تنو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو. په قدرمن اوریدونکو نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستیدی چې کبریالی شول څه بکوي چې خپل پلانونو او هدفونو مو خبر کی. نو لمړی په ل فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو کبریالی شوې څه بکوي.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا وایم چې خزو ته ډیر کار کوم ځکه چې خزي ډیر کار ته اړتیا لري. د خزو حقوق، د خزو د ستونزو هواری، د خزو لپاره د ساتیری او میله ځایونو جوړول دا به د ما د کارونو په سر کې وي. بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري، هغه کار به کوم.
مثلا کوم کار؟
مثلا اوس نشم ویلی.
د افغانستان د څلور خواوو په باره کې څه نظر لري؟
ښه نظر لرم، څلور خواوې ښې دي. که څلور خواوې نه درلودی نو بیا خو ډیره د خواشنۍ خبره وه.
مقصد مې دا دی چې اوتو دربا یې که ووایې.
د جغرافي سوال دی؟
هو.
او بخی چې له جغرافي سره مې نه ده جوړه، زه په سیاست ښه پوهېږم.
نو ته چې وکیل شي او د خپل هیواد له حدودو اربعی څخه نه یې خبر، څنګه به د خپل هیواد د پولو نه ساتنه وکړي؟
خیر دی، زده به یې کړو. هیچ هم د مور په نس کې نه دي زده کړي.
اوس به هم ګلسنه مې خور ته راشو، دا هم احتمالي کاندیدا ده. نو ګلسنه مې، که ته کامیابه شې څه به وکړې؟
زه به ډیر کارونه وکم. د کار لپاره ډیر یاداشتونه او پلانونه لرم، خو لومړی کار به مې د ښو هوټلونو جوړول وي، داسې چې د دنیا هر ډول خوندور خواړه په مناسبه بیه پکې وپلورل شي.
نو هوټلونه به د دې هیواد څه درد دوا کړي؟
خواړه د سړي ټول دردونه دوا کوي، خو چې خوندور، ګټور او متنوع وي. چې ګیډه دې مړه وي نو هر کار کولی شي، د هر کار کولو توان پیدا کړي او له ژوند خوند اخیستی شي.
خو خواران او غریبان به چې د دې هیواد اکثریت جوړوي، په هوټلونو کې به څنګه خواړه وخوري؟
هغوی به مجبوره شي چې د دغو خوړو د خوړلو لپاره کار وکړي او پیسې پیدا کړي. په بل ډول خو له خوارۍ نشي وتلی.
نور به څه کوې؟
د عطرونو، کریمونو، پوډرو او د ښکلا د نورو شیانو فابریکې جوړوم چې د خلکو څیرې ښکلي شي او نړیوال وپوهیږي چې موږ هم ځان ښکلی کولی شو.
څه ګمان کوې چې څوک به رایه درکړي؟
زه خو وایم چې له ټولو به د ما رایه ډېرې وي، ځکه زه خو د خلکو د خېټو غم خورم او په خلکو له هر څه نه خپلې خېټې ګرانې وي.
مننه ګل سنامې. اوس به له پیکۍ ستوری نه وپوښتو که وکیله شوې ته به څه وکړې؟
ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره غواړم ووایم چې زه خپله نه یم کاندیده شوې، د دوستانو تشویق مجبوره کړم چې په دې لاره قدم کېږدم او ځان د خلکو خدمت ته وقف کړم. زما شعار به دا وي چې خدمت د ترقۍ کلي ده. ښځه او نر سره برابر او یو د بل تکیه دي. نران تر ښځو ډېر کار ته اړتیا لري. موږ ښځې په نرانو ظلم ته ملا تړلې ده او زه دا په زغرده وایم.
زه دا نه درسره منم، نران په ښځو ظلم کوي.
هیله کوم چې مداخله مه کوه. ته چې غږېدې ما غوږ درته نیولی و، اوس چې د ما نوبت ده نو ته به غوږ نیسې.
اغلې پیکۍ ستوری دوام ورکه.
په ډېر تعصف سره ویلی شم چې دلته اوس هم هماغه تعصبونه حاکم دي او موږ یې په ښځو او نورو سره ویشلي یو. زه غواړم خدمت له نرانو پیل کړم او بیا ښځو ته راشم، او دا ځکه چې نران د هیچ چا هم نه دي پیاد او ټولې انجوګانې د ښځو لپاره کار کوي او شعار ورکوي. همدا علت دی چې د کارګرانو چوکونه ورځ په ورځ له بیکارانو او عملیانو ډکېږي.
نو که ته وکیله شوې کوم کار ته به د لومړیتوب حق ورکړي؟
زه به لومړی بیکارانو ته کار پیدا کړم، بیا به مفت ودونه ورته وکړم، بیا به هر سړي ته دوه کوټې کور جوړ کړم او بیا به ورته لاقل د یو کال خرڅ واچوم.
ونو ته خو به د انګلستان ملکه یې نو.
هیله کوم چې مداخله به نه کوې.
ما چې د تا په ودونو کې مداخله ونه کړه ته به هم د ما په هوټلونو غرض نه لرې.
مقرره د اهلیت لمخ نه بلکې د روابطو او نورو ملحوظاتو په اساس کیږي. نو لیوی مونږ هم خبرو پام وکړئ.
وهلا که پیاده نوم دسته شده
صاحب خوری ماشین
تو که مکه نوم ده خیم
صاحب همدا ماشین می نوم ده
ولی بل نوم نو پیدا کیده چربانه ای خیوه
سه خبریم صاحب
گوره لدیو روستا چه زراشم نو سم دستی با سلامی وهی پوشوی
پوشم داسی صاحب
نه دغسی نه پا خب هم ورسره وهی او سم درش کیږي به
نو صاحب ما خو عسکری نه ده کړی
خیر زده به کې
والی صاحب د دې وزارت نه د دفاع وزارت جوړیږي
نه وزارت به همدغه د ډوډۍ وزارت وي خو قوانین او اصول به د دفاع وزارت پکې چلیږي ځکه چې زه جنرال یم
نو ته یې صاحب ولې د دفاع وزیر کولی نه
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی
ما خو نه دی اورېدلی چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مړ شوی وي
نن خو نه وای وی نو ما غږ درته ونکه له دې وروسته به نه دلیل راسره وای او نه به م دومره راسره غږیږي پوه شوې
خصیب
زه ورشه د نور مامورین هم را خبر کړه چې پوه کم
خصیب
تر څو چې دا خلک نظامي ته راړوم ډېر به مې په عذاب کې یو یې هم پسه نه پوهیږي
دغه دی صاحب
السلام علیکم
السلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام دا نور نارینه مامورین څه شول
هغوی د کور لپاره سودا اخلي منډۍ ته تللي دي او ځینې انتخاباتي کمپاینونو ته تللي دي
دا نه وزارت نه دی سم کاروان سرای دی خیر سبا بل سبا ته به پوه شي چې دفتر دی ګورې اغلی او مامورینو زه یو جنرال یم او ټول عمر مې له دریش مارش مارش تیار سی او ژوند ژوند نه بل څه نه دي اورېدلی نو له هر څه ماته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم دی سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لاین کیږئ تعلیم قدم بکوي او بیا به مرش مرش خپلو دفترونو ته ځئ
نو وزیر صاحب زمون خو دغه شیان نه دي زده او اړتیا هم نه ورته لرو ځکه چې مونږ خو ملکي مامورین یو
سمه ده چې تاسې ملکي مامورین یئ خو وزیر مو نظامی سړی دی په هغه نظامي وزارتونو کې چې وزیران ملکي خلک دي هلته ملکي قوانین چلیږي نه لین شته او نه هم رسمي تعظیم نه مازوم قدم شته او نه هم دریش اوس زموږ سیستم ګډوډ شوی دی او په ګډوډ سیستم کې هر مسؤول خپل اصول لري او خپل قواعد پیاده کوي
نو صاحب لدی وروسته به موږ تعلیم قدم ځو
هو ما ته چې راځئ باید سلامي ووایئ کنه په پورتاتیف خیمه کې مو اچوم سبا ته به د وزارت په بام څو دانې د پورتاتیف خیمه هم ودرو
صاحب د موږ به ځان نشي
په دوا و دراندو سپیړو یې درځه کوم د وحدت ملي حکومت خو سټوکې نه دی
اوز ده غبره شیرم واوری
زینو روژه نیولی زینی روژه نیولی زینو روژه نیولی زینی روژه نیولی پلارت للای نشی لکه یو کالی چه دوری خوللی نگی زینو روژه نیولی زینی روژه نیولی پشن سهار غصه وی توا هم دنی ولی لکه یو دای روژه وی زینو روژه نیولی زینی روژه نیولی زلپ میرمن تشوی وی دی نسوارو اثر او رز پی کال تیریگی زینو روژه نیولی زینی روژه نیولی پلارت لحی نشی لکه یو کالی چه دوڑی خوللی نه
پراونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اوریاخیل حسین حکمت او هیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
مولانا صاحب چې خپل فدایي د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې قیمتونه زیات شوې دي بیل وړې تللې دي یو دکاندار که یو څه خرڅوي دا خود د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي ګټه به کوي لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی
دسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستې جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي دا دادیان بیاو کسب دی دوی دا کارونه کړی دی خپل پیغمبر چې دی دی خدیجه رضی الله تعالی عنها پاغ باندې لاړو شام ته دی غی کاروانونه بوتله تجارت وکړلو بیرته راغې په ډیره یواغه باندې. لیکن دا باید دی باعث نشي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلک دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوتوي، روژه ماتی جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، گرچه د شرعي لحاظه کوم ممانعت په دې کې نشته دی، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه یي، قیمتونه زیاتېږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنې د اقتصاد بنا چې ده مقدمې ابن خلدون کې دا عرضه او تقاضا اولنې تعریف مسلمانانو کړی دی، دا آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی. لیکن احتکار،
او احتکار هم مسله ډېره مطرح ده، ځینې دکانداران یو شی ساتي یو بیا روژې ته راباسي،
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی، او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که زه اغا مواد غذایی چی دی 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 پارا ساتم چه زه رمضان که وربانی زیاده گته کوله شما ما یو گناه کرده ده، زکه دا شرعی و حکم دی راغله دی او اسلام پا دی باره که واضح اقدامات کرده دی. لیکن که تجارت دسی چه اغا سره پا قیمت اخلی و بیت پا قیمت خرصهی دام دی دی پارا دا کار کهی اغی که کم مانیت نشتا. لیکن که احتکار کهی، کوشش کهی چه مواد پا بازار که کم شی ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي، او دا کار نه باید مسلمان پریز وکړي.
مولانا صدیق الله فدایی، مننه.